قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری ام د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو دوه ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال دی، وریا حمل د میاشتې نه هم ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابر ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نبولی. دغه راز د اورزګان ولی بیا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي هغه بر دی، او همدا علت چې خلک خپل دعوه د فیصلو لپاره هغوی ته وړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کرملین ویان وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر غواړي چې له ډونالډ ترامپ سره وګوري. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له یو بل کس سره د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام وباله. خلیلزاد تېر ماښام له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
از نگاه صحبت خوب بود.
در بحثونو لآرخه در کنفرانس خو پتاشکن که در سوری لپاره در افغانستان در حکومت در وراندی زونو پلوی وشو خو او بگورو چه پا عمل کتی که گی. آیا پر خپلو خبرو با عمل وشی که با در تیر پتیر خبری یو چه او رفتار بلتوی؟ خغلی خلیلزاد د مسکو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشارې وویل داسې اندېښنه شته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نه شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې ډېر شو چې برېتانیا په هغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسمومېدو کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو مسکو دغه ادعاوې ردوي. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له یو بل کس سره د وسلوالو کسانو لخوا په حمله کې ووژل شو. تر خبري اژانس د ننګرهار د والي د ویان عطاالله خوګیاڼي له قوله لیکلي چې د خیوې ولسوالۍ د امنیې قومندان مطیالله صافی د جنازې له مراسمو څخه د بېرته راتګ په مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره په دې پیښې کې څلور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان په ننګرهار ولایت کې فعال دي او د دې تر څنګ د داعش وسلوالو یو عمده مرکز هم ننګرهار بلل کیږي. د انتخاباتو د څاري و ټولنه وایي دا احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د جرمني ډي پي خبري اژانس د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر محمد یوسف رشید له قوله لیکلي چې ویلي دي د رای ورکولو له جوړېدونکو 1400 مرکزونو څخه 948 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دولت له کنټروله وتلي دي او د طالبانو په واک کې دي. د ښاغلي رشید په خبره یو زور یو سلو شل مرکزونه د شدید خطر او یو زور یو سلو دوش مرکزونه به له متوسط خطر سره مخامخ وي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د پر وخت ټاکنو ادعا کوي، خو لویدیځ چارواکي وایي ښایي دا انتخابات په اکتوبر میاشت کې وشي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو او محلي چارواکو وویل په دې پیښه کې چې پرون د کراچۍ ښار شمال پلو ته په 450 کیلومترۍ کې په روحري سیمه کې رامنځته شوي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوه سیمې چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د کارخانې چت هغه مهال راونړېد چې کارګر د خورما په پاکولو بوختو. هغه د مړو شمیر یو لسیات کړه او ویل چې د پیخي په اړه څېړنه پیل شوې ده. سپینه مانی وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We're going to be cautiously optimistic, but we feel like things
موږ محتاطانه خوشبین یو، خو داسې احساس کوو چې هر څه پر سم لوري روان دي. او پرونی لیدنه د چین د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ یوه ښه نښه ده چې ښایي پر شمالي کوریا د حد اکثر فشارونو کمپاین کار کوي. ساندر زیاته کړه چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ د لیدنې په هیله به د فشارونو دې پروسې ته په همدې ډول دوام ورکړل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم دې ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د سره کتنې ته منتظر دی. سپینه مانۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د برتانیا صدر اعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو او د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر منځ وړلو موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا څرګندونې شوې. د موسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې وروسته له هغې ډېرې شوه چې برتانیا په دې هېواد کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسموم امیدو په پیښه کې موسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر لوکاشوچ پرون وویل له شاوخوا شلو هېوادو څخه د 150 روسي ډیپلوماتانو ایستل د یوه هېواد لپاره چې جرم یې نه وي ثابت شوی یوه ډله ییزه سزا ده وبښئ. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي.
ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونه تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو مشکلات سره مخامخ یو.
د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې په جګړو کې د ملکیانو د وژنې زیاتوالی د بشري حقونو د نه خوندیتوب یو مورد ګڼل شوی دی. د اروزګان والی بیا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي هغه بر دی او هم دا علت دی چې خلک خپلې دعواوې د فیصلو لپاره هغوی ته وړي.
دعوې په میاشتو په کلو معطل پاتې او دا مخالفینو ته موقع مساعدوي. خلک مجبوره کېږي چې خپلې ټولې دعوې ووته یوسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو په کابل کې د سرسبزۍ ادارې له یوې کارکوونکي سره خبرې کړي.
کورنۍ هم ډېره یعنی رول لري چې ماشومانو ته ووایي چې حداقل یعنی اهمیت ورته د سرسبزۍ وښي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د دې کمیسیون چارواکي له هم د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه کوي او وایي د دې وضعیت د بدلون لپاره عملي اقداماتو ته اړتیا ده. دا څرګندونه داسې مهال شوي چې پرون ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې کتن د حکومت مثبتو پرمختګونو او رغند نوښتونو ته اشاره شوې، خو له دې سره سره د بشري حقونو په برخه کې د ستونزو یادونه هم شوې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو د بشري حقونو د تضمین په برخه کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وایي د خلکو اساسي ستونزو ته په کتو دا اقدامات کافي نه دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړو دوام، د ملکي تلفاتو ډیروالي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومانو وضعیت او روغتیايي امکاناتو ته د خلکو نه لاسرسي ته په اشاره د وضعیت اندېښنې وړوبله. ښاغلی صدیقی وویل
متخصصانه د بشري حقوقو وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي ترڅو موږ په عمل کې ووینو چې ځینې تغییرات راغلي دي، که چې د قانوني له لحاظ نه، د حقوقي له لحاظ نه، د سختارونو له لحاظ نه ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونه تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو مشکلات سره مخامخ یو او د مشکلاتو پر اساس باندې دا اقدامات کافي نه ده.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو او په تېره بیا د ماشومانو خوندیتوب، د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي ختمېدو، جنسیتي مساواتو، د شکنجې او جبري نیونو مخنیوي او همدارز د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقونو رعایت باندې تمرکز سوی دی. د یادو مواردو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان هغو بشري برخو ته اشاره کوي چې په وینا یې باید کار ورته وسي.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې تضمین شي، یوازې نه سمبولیک په ډېر اساسي شکل باندې، او بل د جګړو د قربانیانو سره مرسته ده. دا یو بل ساحه ده چې اکثرا خلک توجه نه کوي. دوی سره څه رقم مرسته وشي او څه رقم قوانین تصویب شي په افغانستان، چې متاسفانه تر اوسه پورې مشخص قوانین هم شتون نه لري چې څه رقم کوي سو جګړو د قربانیانو سره اساسي مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنري مرستیالې کیټ ګیلمور د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري حقونو په نړیواله شورا کې شامل دی، خو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوټ لري چې له افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د ترسره سوي ژمنو او سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي.
و مردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې ډېرې ستونزې شته او د بشري حقونو د خوندیتوب مسله تر اوسه نه ده یقیني شوې. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې کومو مواردو ته ډېره کتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې تر اوسه عمل نه دی شوی؟ اسمت سروان به درته ووایي.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري مرستیالي کیټ ګالیمور په جنیوا کې د دې راپور د وړاندې کولو په مهال وویل د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې له رغنده نوښتونو او مثبتو انکشافونو سره سره افغانان له بشري حقونو څخه د برخمنېدو په زمینه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یو نما پر اساس ګالیمور ویلي چې د افغانستان له حکومت سره د دې راپور د سپارښتنو او همداراز د داوطلبو ژمنو د تطبیق په برخه کې لا ډېرې همکاري ته سترګې په لاره ده. دا راپور پر پنځو ساحو متمرکز دی. په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو ساتنه، په جګړو کې د ماشومانو ساتنه، د ښځو خلاف د تاوتریخوالي ختمېدل، د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ښځو د ونډې زیاتېدل، جنسیتي مساوات، د شکنجې او جبري نیونو د مخنیوي او همداراز د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقونو رعایت. په دې راپور کې هم دا راغلی په 2018 میلادي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو او جګړو تشدید سبب شو چې ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوري. د دې راپور لمخې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د حکومت نورو هیوادونو او ملګرو ملتو له څو نوښتونو سره سره د سولې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی. راپور وای په 2018 میلادي کال د افغانستان په شارونو او کلیو کې جګړو دوام وکړ. ویل شوی چې حکومت ضد عناصر ړندو او بې هدفه حملو ته دوام ورکړ چې له کبله ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوښتې. د دې راپور په یو بل برخه کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي په اړه ویل شوی چې دا پېښې د تاوتریخوالو او ناوړه دودونو له کبله دي. د دې راپور لمخې ملګرو ملتو د 2018 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې د ښځو خلاف نږدې 1540 قضیې ثبت کړې دي چې د هغو په سلو کې شپږ نوي قربانیانې کم عمره نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوږ شو.
ډیپلومات مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: پر پاکستان فشار، په افغانستان کې
د نتیجې په خاطر. په دې مقاله کې راغلي دي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ټرمپ اداره پر پاکستان تازه فشارونه راوړي، چې په دغو کې د ناټو له تړونه بهر د ناټو د یوه مهم همکار غړي توپ ترې واخلي، ټولې پوځي مرستې پرې بندې کړي او د پاکستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو د ویزو بندیزونه ولګوي. ډیپلومات لیکي چې په وروستیو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل، خو د دې لیدنې کتنې اهمیت دومره و چې یوازې عکسونه سره واخیستل او د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره هیڅ راز پرمختګ ونه شو. خبرونه لیکي چې تر خبرو وروسته حتی ګډه اعلامیه خپره نه شوه. واشنگتن له خپل لوري اعلامیه خپره کړه او پکې ویل لیکل چې د پاکستان حکومت باید پر طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په خپله خاوره کې فشار راولي. پاکستان بیا په خپل اعلامیه کې ولیکل چې په قبایلي سیمو کې د تروریستانو ټول پناه ځایونه له منځه وړي دي. ډیپلومات څرګندوي چې واشنگتن او اسلام آباد د افغانستان په برخه کې دوی بیلې تګلارې مخته وړي. ډیپلومات وړاندې د واشنگتن د دوشنبې د ورځې پریکړې ته اشاره کوي چې پر هغو وو پاکستاني شرکتونو یې بندیز ولګاوه چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. ویل کېږي چې دا اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان واړوي چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو پر سوداګرۍ کنټرول لري. ډیپلومات لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان پر ضد یو لړ اقدامات کړي، خو خبرونه په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. ډیپلومات بیا لیکي اوس ولسمشر ټرمپ دې ته انتظار دی چې له دې هڅو څه نتیجه اخلي. یو بل خبرونه دی هیل بیا لیکي چې ماسکو غواړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ له رامنځته شوي فاصلې ګټه پورته کړي، ځکه چې د امریکا ولسمشر او د کانګرس غړي غواړي چې د پاکستان پر ضد هڅې وکړي او روسیه غواړي له اسلام آباد سره اړیکې نور هم نږدې کړي. د دی هیل د دې مقالې سر لیک دی روسیه به په افغانستان کې د امریکا هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا راغلی دي چې هیواد دې ته چمتو دی چې له پاکستان سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرسته وکړي او دا د ټولې سیمې په ګټه ده. خبرونه له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په ارتباط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي داسې شواهد لري چې روسیې په تیر یو نیم دوه کال کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کړې دي. د دې په غبرګون کې په کابل کې د روسیې سفارت د جنرال نیکولسن خبرې بې بنسټه بللې دي او ویلي دي چې له طالبانو سره یې تماسونه د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر دي او هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هیل وړاندې لیکي داسې تورونه او د هغوی ردول شایي د منلو نه وي، ځکه چې دواړه هیوادونه امریکا او روسیه د خپلو ګټو لپاره نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د خبرونې په باور جنرال نیکولسن اندېښنه لري چې روسیه به طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له لارې په افغانستان کې د ناټو هڅو ته زیان واړوي او له دې سره به کړکېچ پسې زیات او ستر شي.
ازادي راډیو اورې مخکې په راپورونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تر اوسه کافي اقدامات نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه د افغانستان حکومت هغه اقدامات چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې کړي کافي نه دي، خو یو څه پرمختګونه هم لري. د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې یو مسله چې ډیره مهمه ده، د عدالت تامین دی، خو عدالت په څه ډول؟ روزګان ولی وایي د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي غبر دی او همدا علت چې خلک خپلې داوا د فیصلو لپاره هغوی ته وړي. محمد شفیق اسدالله سعید دغه څرګندونې پرون په روزګان کې په یوې غونډه کې وکړې. په عین حال کې بیا د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین وایي که قانون پر خلکو پلی کړي ژوند په خطر کې لویږي. نور حال یې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت راپورټ کې.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمه د دولت عدلي او قضایي ارګانونو ش فعالیت کوي او خلک ترې راضي دي. محمد شفیق اسدالله سعید دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. نوموړي وایي ځکه له صحرایي محکمو څخه خلک دغلته راضي دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د خلکو قضیې پر وخت نه څېړل کېږي او په خبره چې په صحرایي محکمو کې پر وخت څېړل کېږي. ښاغلی سید له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو قضیې پر وخت وڅېړي څو له صحرایي محکمو څخه خلک مخ راواړوي.
دا وی په میاشتو میاشتو په کلو کلو معطل پاتې دا د خلکو ستونزې نورم راډیري او دا مخالفینو ته موقع مساعدې خلک مجبوره کیږي چې خپل ټول دعوی او غوښته یوسي او د هغو د لارې حل فصل کړي، ځکه هغه په دعوه کې د واضح څه داسې شي چې هغه ځان نه کړي.
محمد شفیق اسدالله سید دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې د اروزګان ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې نه هم څرنواله او نه هم قاضي شتون لري. په ورته وخت کې بیا د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلین وایي که قانون پلي کړي ژوند یې په خطر کې دی. په دغه ولایت کې د استیناف محکمې رئیس فهیم الله نیازی وایي دولت یې د ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ هم نه دي کړي. نوموړي وایي که دولت غواړي چې قانون پلي سي باید د قاضیانو امنیت خوندي کړي. شاغلی نیازی دغه راز ژمنه کوي چې د خلکو قضیې به پر وخت سیری.
نو موږ یې موږ ابتدایي محکمې دلته فعالیت باندې بوخت دي، نو پولیس ورته چا ورکړی نه ده. شاري محکمه د ما پولیس نه لري، د ما شاري محکمه سه ده سلور دیوان نه لري، نظامی دیوان ده سه. نو دلته هم د ما د قاضي امنیت تامین نه ده.
قماندان صاحب سالم احمد جان، قماندان د امنیت دی، یولس بجې ما ته زنګ وی وی رئیس صاحب مالی وی د الکانو بندر می جوړ کړی، د راست دم خاص طالبان جوړ. ما ورته ویل قانون زمانه کړم بل لار مې نه دلوده، زه نسم راتلی وای راځي که راکټ باران دي کوم. بیا ما ویلې خو 50 راکټه به ما وای، زما الله په 3000 راکټو کې ما ساتي.
په یاد غونډې کې د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو دغه راز پر امنیتي مسؤلینو هم نیوکه وکړه چې غیر قانوني بېګناه کسان زندان ته اچوي او دوسیې ورته جوړوي، او په خبره چې پولیس په ښار کې خلک ځوروي او له هټیوالو څخه په زور باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. د استیناف څارنوالي او تن څارنوال میرویس او د استیناف محکمیو تن قاضی داسې وویل
ځینې پولیس چې د خلکو پورې وړي په بازار کې پورونه ورتړي دي، پیسې ورتړي دي، متاشونه سره ګرځي، هغوی باید خپلو پولیس را دره کړي. او هغوی نه راځي چې خلک مشکلو سره لري، نو خلکو بېخي د حقوقو له ادارې سره ځوړ تور دي، په هر ځای کې وایي چې حقوق یې نه شي کولی.
د پولیسو اجرایات د قانون سره برابر نه وي، چې موږ ته مشکل هم جوړوي. یو خو داسې دی چې بل داسې دستګیري کېږي او بل نور ارګانو ده، مثلا بل ورځ دستګیري سوې ده. یعنې که موږ فکر کوو چې دا په قانون کې دې جرم پیشبیني نه ده سوې، نو داسې شان دستګیرول او دې ته دوسیه جوړول دا موږ ته یو خو دوی ته خپله په اصطلاح مشکل جوړوي، موږ ته جوړوي.
امنیتي مسؤلین هم د عدلیه او قضایي ارګانونو د مسؤلینو دغه خبرې مني، خو وایي چې تر اوسې پورته خبره ده او په خبره چې مخه یې زور واکو ډب کړي. د اروزګان ولایت د امنیت قمانداني جنایي مدیر محمد نسیم وردګ داسې وویل:
دا پرسنل منظم نه دی په دغه ولایت اروزګان کې، ولایي کې اول په جستان کې مشکلات دي، وادي سرباز نشي راوستلی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې دغلته امنیتي مسؤلین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته وویل چې هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري. په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس تر مسمومېدو وروسته د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیا چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطحه ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه:
دی
وایي اوس مهال موږ د امریکا له لورې د پرېکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر شلمه وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بیا وژو موندل شول. بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړی وو او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیا دا تورنه ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 30 روسي ډیپلوماتان له خپل هیواده وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه د هغو دیرشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت د پیښو وروسته یې له خپلو هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
اوسنی یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام وباله، خو ښاغلی خلیلزاد د مسکو او لویدیځ هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشارې وویل داسې اندېښنې شته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نه شي. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له خپل یو ملګري سره د وسلوالو لخوا ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیانی له قوله ویل شوی چې د خیوې ولسوالۍ د امنیت قومندان مطیع الله صافی د جنازې له مراسمو څخه د بیرته راتګ په مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا امپرون په ډزو ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د څار یوه ټولنه وایي دا احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخابات د رای ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ وي. دا خبره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر محمد یوسف رشید کړی ده. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغیز کړی دی.
د ژوند رنگونه
هلیم د سرسبزی کارمنده
هلی جانه او سپ سرلای ده هر چرد خلق نیالگی که نه اتداره تو آیا چی کم نیالگی دی خوخیگی او آیا تروسه دی کم نیالگی ای خیم ده کنه
هر نیالگی چی فرق نکه طول ده خلق خوخیگی یعنی داشین بوده چی هر سوی یعنی یو خوشایند ده غنده فضای جدوی ده خلق خوخیگی نو تروسه می پسو معفلو که اشتراک کرده مثلا پا تپی بگرامی که ده 215 که پارک جهان که او د سينور زمکه کې
د چشنیالګي د کینه ولي
کابل خار کې وسه ډیر ناجو مورپان مود دی ورته ایم پام یانه شویم رواج دي نو ډیر د مورپان او ناجو کینه وي
او تام امغه یې خېدی
بله
اکثرا نیالګي د مشمون له خوې خورول کیږي یا راوستل کیږي که تاسو په صفات دی وی مور ته وایي چې څنګه مشمون په دې په یو چې د نیالګي راونه بسي
کورانه هم ډیر یعنی رول لري چې مشمون ته وایي چې اداقل یعنی اهمیت ورته د سرسبزی او خی چیز مونږ آینده نسل ته څومره اهمیت لري څومره دغه لري باید دا ورته پوي کو نو په دې خاطر باید د دې ارزښتونه ورته او خی تر سو هغه په دې باندې پوي شي چې او یوونه یو نیالګي څومره اهمیت لري.
اکثره کسان لنیالګي سره ډیر د بی مسولیت برخورد کوي چې نیالګي خو خپل نه د یاسې نګ دی کڼور خلک منیالګي کیږي یا د چوبونه ورکی یا خوروي یا اته په موټر وهي دغه سي مسایل تخپل څومره لیدلی
یعنی مونږ دغه سي مسایل سره ډیر مخامخ کیږو مخ کی چې په سرسبزی کې نو واقعا دا احساس منه کاوه د مسولیت یعنی تقریبا 2 کال کیږي چې په سرسبزی کې نو کله چې دا جرایم په بحث خپل مخ کې ورته وړم چې څوک راځي دا منیالګي وهي او د سکوي مونږ یې جریمه کو یو جالبه قصه ده. هم د 2 ورځې مخ کې چې یو نفر راغلی او نلګای وهله یو په موټر باندې حادثه کړه وایسته شاید خو یو نلګا د زی بیرته کینو درحال چې په دې اهمیت نه پویږي چې موږ ډریور ته مشور کوو کلینر ته مشور کوو تیل مصرفو ټانکری یا وارس کوي او مسائل نور مشکلات دي یعنی متاسفانه زمونږ مشاریان دې ته توجه نه کوي چې یو نلګي څومره اهمیت لري باغې څومره زحمت باغوانی ما شخلی امر ما شخلی ډیر مصارف پکېږي ولی هغه یو بیارزه شای فکر کوي چې خپل شین شوی خپل د منځزي
ډیر زه ته
مننه ورننده تاسو نه مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالیل غزن لیکي له طالبانو سره د روسیا او ایران مرستو د طالبانو مورال قوي کړی دی. عبدالرازق صاحب زاده لغمان لیکي سولې ته الله پاک خیر ویلی او ټول افغانان باید سوله وکړي. نور حبیب د غزنی له مقر څخه لیکلي، صحرایي محکمې خلکو ته ډېرې ګټې رسوي ځکه بې قانونه او خپل سری فیصلې همداسې پایلې لري چې خلک صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي چې په هلمند کې ولسی خوځښت پیل شوی او وسلوالو طالبانو هم د هغه ملاتړ کړی او دغه خوځښت د طالبانو د سیمو تر کنټرول لاندې سیمو پر لور حرکت کړی دی. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون